دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوري دن کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 12 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی اولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچاو زما همکار ګلیاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو مطالب او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزستان کې په یو نخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسوال وژل شوې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري او نن د یونان مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشریزه په برسلز کې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال اړیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې پرون ماسپخین د نخته د لدا تحصیل په پریغر غر سیمه کې شوی چې پکې دواړو خواونه درنې وسلې استعمال شوې دي په نخته کې شپږ فوزیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوې دي ځای سرچینو دا هم ویلي چې د نخته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغه روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاک کړی نه وي د دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی برون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیري پرون مشال اړي ته ویل چې په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به د ټولو سیمو تر پاکولو پورې روان وي
تراغی پوری دوام کی تر سو چی سیما کاملا آمن شی او غلط مخالفین سخا پاک شی ہر سو چی امنیت خراب ہوئی او امنیت خطر وی دی اوی پا زد باندی و سوال پا از عملیات کی اگر چی دی افغانستان پا را سیما کی او پا ننگار کی خود مخالفین تا دیت تاوان رسی دلی دی پا دی سو رزو کی دیر سیمی دی اوی سخا پاک شوی دی او اوی مرکزون علمان جسنی دی
دولت وزیری ویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي د فرا ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي د فرا اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم بو پرون مازیګر د دوه موټر سایکل سپرو لخوا په فرا ښار کې وژل شو د فرا د والی بیان جواد افغان ویل محمد نور په کرجی سیمه کې داسې وخت وژل شوی چې له کوره د ښار خواته روان وو د والی بیان وایي چې د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوی دي چا تر اوسه پورې د دې پیخي ذمہواري نه ده منلې په قندهار کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي دغه چاودنه پرون ماسپخین د قندهار ښار په نهمه حوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوي چاودونکي موادو کې شوي د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي ودانو نه ډیره لرې شوې ده او هدف یې ماشومان وو د دې پیخي ذمہواري چا نه ده منلې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یوروزون د نور لسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري د خبرو تر مخه د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي د خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو اترو کې په ښکاره څه پرمختګ نه دی شوی د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې یې د ایټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه پا په پیښه کې یو کس وژل شوی وو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان شوي ول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه. د ایټلی د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل چې دغه حمله د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د هغه هیواد احد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto.
زموږ په کنسولګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې ترې کړې دي. د خبرو تر اوسني پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې دواړه ښځه او هر اړخیزه غونډه وروستو په 98% متن سلا شوی دی، خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجود دي چې تر اسمو مودې پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا پرونه ده چې تاسو پکې اورئ. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې تیره ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وختې. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بېکوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
مونږ په کې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیرا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابدا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره ګریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان امنیتی چارواکی وایي تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسته کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا دا وکړي چې په جوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژلي دي. لسیمی پرې د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ ورو.
پسویلی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان، 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پرار ژلي شوي دي. دغو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرار ژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرار ژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا ویلې ویلی دی چې د مرګ جوبله دغه پېښه هغه وخت مخه تراغله چې کله د امنیتی فورس سرتیرو په وشوالی سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیرۍ کښې راوستل او بیا د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه. طالبانو د دغې پېښې او مرګ جوبله په باره کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ جوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجې کښې یې یو بل ته د مرګ جوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره بیا له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
دا شپږ اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادی سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات سوي دي.
تیرو دو اونۍ کښې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو کښې په دې دوو اونیو کښې نوي یا سلو پکې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کښې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ جوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل د اسد الله لودین پر رپورٹ کې.
د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خزلېږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي، کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچېرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي، کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی یې عوامل داسې په ګوته کوي.
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو افغان چارواکو پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت د ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ جوړ کړی رپورٹ.
یو لړ پړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو په ویره کې ده تقریبا لوی خانه د امریکای شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډیر ډیر د خطر احساس کوي هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان را نږدې کوي دوی ځان ته بیا مصون احساس کوي او که چېرته دوی را نږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه. نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم و دا دوی پرې لاسته راوړي دا ټولې د خطر سره ګوري.
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هیواد موږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی. ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خوښ را یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د رواني میاشتې له 8 څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بېکورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړي دي. خو د باړې د اغېزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره ایه حکومت باید کوټلی ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوارې په دغه اړه نور حال راکړي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بیکور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
چکم دا پروسس سٹارٹ کرے دے نو دا اتاکیا مرکز برکم برخیل نا سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پی خور کے چکم حبول ری ایڈی پیز ای فورد پاغی بانے سیم ورکڑے دے نو پاغی سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ایٹی ایم کارڈ ورکو چی اگا ڈی پیز وی آر ایف پی پرسنگ والی نو 24 ہور کی دلتا دا پیسے دا مسیج ترو باندے لاڑی شیو دا یہ وصول اولیش ایٹی ایم بزریا باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کے مفی ملی رضی ہے معشومان کا پولیو ویکسینیشن اور کے
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل په باړې کې خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا هغه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس علاقے کے بجلی اور ٹولے پر بجلی باندھے رکھے جی کوئی جی زمون بیا بجلی آگا شانتے نشترے اور زمون اسکولوں اور اسپتالوں نے نشترا ایمرجنسی ایمبولینس موبائل اسپتال دی آگا دے علاقے خلکو تور کی
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي او د اکاخیل او شلوبرک بلو خلک ورته ستنې شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې ورستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې خبرونه کې مونږ سندري هم تاسو ته ورو د ستاره یونس په غږ لدی سندري خوند واخلي.
مشال ریڈیو دا
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نهنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیاز نبا لن خبرو نو اورو
نند پاک
دا جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیکو ته رالیږلې پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوونه درنې وسلې استعمال شوې دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد د اسلامي دولت وسله والې ډلې او وسله والو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت له وسله والو پاکې کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسله والو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د فراه ولایت اجرایي رئیس پرون د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې حملې ذمہواري نه ده قبول کړې. په کندوز ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشوم بخنه غوړم په قندهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زونز د 1900 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې یې د اټلي کنسلګرۍ سخته ویجاړه کړه او د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تېرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګول په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی.
لن خبرونه مولا ګلایا زوري د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلی ښکاره کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په وفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا د هیل نومې وپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغې ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوی، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي وپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد و چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. وپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي، خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وپاړه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وايي په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته یو غواخته. رپورټونه وايي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوی جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایتالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سخت دریز وسلول څنګه وتونیدل په مصر غوندي هواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دمشال ترانا لاندی بحث دسینی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او د تصویر د نور روشان کولو یو وخت چکوی
دے کسے چابای دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فیرس پی دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کینی ولی دا امریکیم پلاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، په دې برخه کې د ګلپانی په غږ د غزل تاسو ته ورو
सुबह शाम मिला स्नेहली दी दो आकड़ मन सुबह शाम मिला स्नेहली दी दो आकड़ मन साध गाय साध मेहरो दो वफाकड़ मन साध गाय साध मेहरो दो वफाकड़ मन सुबह शाम मिला स्नेहली दी दो आकड़ मन साध गाय साध मेहरो فاکرم سوال دفدای ساد مہرود وفاکرم
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانې زیاتوي حکومت باید د بلوچستان حکومت ته پاملرنه وکړي. ګولیاز د دې مقالې لنډی سوروي.
ایکسپریس ریویو ورسپانې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هېوادونو کې مېش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاوند کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو
هڅه کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوې دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخه یې له پنجاب صوبې څخه ده، د بلوچستان په مسلې پوه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورځپاڼه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورځپاڼې په خبره دغه روشن فکره ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسېدی او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورځپاڼې لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو بیا هم د ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه په دغه لیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع څرل شوې ده. په لیکنه کې راغلي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیاء الله افریدی بل خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه واوسي او حقیقت ولس ته وړاندې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا خای په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو یوه کمزوري او ناکامي ګرځوي، خو چې اوس یې د خپل حکومت د مدنیات وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب ورکوي. دا هغه خبره وه چې تحریک انصاف ګوند با په خپلو سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغله دي، د خلکو پیسې خوړلې او ملک ته تاوان رسولې، خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګید. له ضیاء الله افریدی سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګېدلې دي چې د مادنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فنډ غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. پانه دا هم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول دا هم ښکاره کوي. په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دی او د حکومت د فشار لاندې نه دی چې دغه یو ښه پرمختګ دی، خو بلخوا ځینې خلک دا هم وایي د ضیاء الله افریدی نیولو تر شا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاس دی، ځکه چې د دغه دواړو ترمنځ اختلافات وو او په خپله افریدی هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلۍ په کیس کې راګیر کړی. بلخوا په دغه صوبه کې د مدنیاتو په برخه کې کارکونکي چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د تیرو اوولسو کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمېر پراجیکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو فرائیڈے ٹائمز مجلے د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټه پر غړو د هدفی بدونو موضوع راغسته ده. مجلې کې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټه شپږ وشت غړي وژل شوې دي. دا چې ورسپانې د هدفی وژنو په اړه نور څه ویلې دي له شاهین بنیری په اورو.
فرائیڈے ٹائمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلی دی. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځاینا د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولي لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمېر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه تبدی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجې. اردوونکو په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن کې د 8000 میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته. د ټولو سوبې خلک د بجلی د نشتوالي د لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رسد نظام ډېر زور دی چې لکه بلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
یوازې په پختونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر فرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لاینونه دي هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي. دا افسوس خبره ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غړي خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړی چې دا غي د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دي.
د پرمختیایي چارو کارپو شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړي دي.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا دي سټلایټ کول غواړي. د دې سټلایټ کې بیا خپل مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو پخپل د بجلی پیدا کولو او د انتظام وخت ورکی دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅه نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کوم د دې وطن کوم سیاسي لیدران دي کوم نور داسې سیول سوسایټی نو په کار کې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې بیٹک پنجاب دې خرڅه پچین نیم خرڅه د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټ بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کړي شي
اوس په لهر نه د داون ټیکنالوژي او چې کوټه ډیم نه جوړې نه د لهرون نوم ته بجلی لکه پیدا کړي شي والر ډیم جوړې دي شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ صلاحیت والا سروے مخی نارتھ ملکن ریجن پدے کی 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي
او اوس موریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د فرهاد دریا په غږ د سندره تاسو ته ورو تر غې ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
نشه نو باران بدش جانان بدش دتات کو دار مر جان بدش دتات کو دار مر جان بدش لسند اور اور گر گر دور اور لسند اور اور گر گر دور اور د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی te que tore we te que tore 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 ay tore tore gur gur tore tore lasanda tore tore gur gur tore tore this in pogara والا ولاڑا دمن خدا یا سبائے ماں کے دمن خدا یا سبائے ماں کے او دشنو کوتر خیل بدشم عمل بدشم گر گر زما چمبل بدشم گر گر زما چمبل بدشم آی سند بور بوری
دا مشال ریڈیو دا